په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. و به ورچې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په مشرۍ دولس کسیز پلاوی ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د افغانستان پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. مخکې له دې چې د دې او ځینې نور موضوعاتو په اړه د خبرونې نور جزئیات په ډاګه کړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي که طالبان انتخاباتو ته نن هم چمتو شي دوی ورته تیار دي. د هرات پښتون بند پر پروژه برید شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د برما پوځ وخنده چې له مظاهره چانو سره ظلم زیاتی کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې بیغونډې ته وویل که طالبان هم دا سبا هم انتخاباتو ته حاضر وي دوی تیار دي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د بهرني سیاست لومړي توبونه او د هیواد د ډیپلوماسۍ په دستګاه کې د اصلاحاتو په سیمینار کې ولسمشر غنی دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته خپل ځای ناستې ته د واک لیش ته چمتو نه دی. په دې غونډه کې په بیلابیلو هیوادو کې افغان سفیران او ډیپلوماتانو هم د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته. تر دې غونډې مخکې ولسمشر غنی د ډیپلوماسۍ د انسټیټیوټ نوې ودانۍ پرانیسته. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې برید شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپل وخت دی پیش پاړه وویل
نن سهار 3 بجې د وسلوار مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات له شاره ختیځ لور ته نږدې 40 کیلومتره لري په کار خو لسوالی کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اوولس میلیونه ډالر لګښت شي چې تمه ده تر دریو میاشتو نورو په بند کې د اوبو تر غونډېدو چارې پیل شي. دا بند 45 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړېدو سره به شاوخوا 14 هکتار ځمکه خړوب شي او 2 میگا واټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پلخمري په لمن کې برید شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ اساجي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید
دو تنه مو شهیدان دي او شپږ نور ټپیان دي. په وشل شویو کې یو محصل دی او بل د موټر چلوونکی. په دې برید کې استادان ټپیان شوي دي. حکومت ویلي دي چې دا کار د طالبانو دی. طالبانو ویلي دي چې دوی دا حمله نه ده کړې. د هرات پخوانی شاروال غلام حضرت مشفق او د دې شاروالي شپږ نور کارکونکي د 15,000 امریکایي ډالرو د رشوت په تور په نقدي جزا او بند محکوم شول. د اداري فساد پر ضد مبارزه عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې محاکمه پرون د تورونو کسانو په حضور کې جوړه شوه. د اداري فساد پر ضد مبارزه عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې غلام دستګیر مشفق او د هرات شاروالي د پراختیا او بازار موندنې پخوانی عامر خالد عمر په 15 کال او یو میاشت تنفیذي بند او څلور تنه نور په 3 کال بند او نقدي جریمه محکوم کړل. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. لومړی یوه سبا، بلې بیا د جمعې په ورځ او درېیمه یوه د شنبې په ورځ ده. دا درې سره لوبې د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وشوې چې یو د یوه په وړاندې مساوي شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د برما پاو تورن کړ چې له سولې سو مظاهره چانو سره واشیانه چلند کړی دی او ډیر کسان له ینګون شار د امنیتی ځواکونو د بد چلند له امله وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په ټوکیو کې د برما پاو دوی ورځې وروسته تر دې وغنده چې له اعتراض کوونکو سره د امنیتی ځواکونو د خوډ پر مهال لښ تر لښ څلور بیا کسانو وشل شول. شاخلی بلینکن وویل په برما کې پوز غواړي چې د ډیموکراتیکو انتخاباتو نتیجه بدله کړي او په ظالمانه ډول سوله ایز مظاهره چان وځپي. په برما کې د تیرې میاشتې په پیل کې پوز د هیواد مشر آنګ سان سو چی ونیوله. حکومت یې ړنګ کړ او له هغه وخت راهیسې په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي. اعتراض کوونکي د آنګ سان سو چی د خوشی کېدو او ډیموکراتیک حکومت ته د واک د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي. تمه چې د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب د برخې متخصصان نن د استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د استرازنیکا تر واکسین وروسته د وینې د غوټه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د هیوادونو غوښتنه ده چې د کورونا وایروس پر ضد د بریتانیا او سویډن د غټ جوړ کړي واکسین ونه دروي. د روغتیا د نړیوال سازمان په باور د صحیح نقش نشته چې د وینې غټه کېدل دي له اسرسنیکا واکسین سره ارتباط ولري. یو شمیر لویو اروپایي هیوادو جرمني، فرانسې او ایټالیا د دوشنبې پورس اعلان وکړ چې دغه واکسین ورکړه به وځنډوي. پرتګال، اسپانیا، لیتویا او سلوانیا هم بیا له دغو هیوادو سره یو ځای شول. تر دې مخکې آلنډ، بلغاریا، آیرلند، ډنمارک او ناروې د اسرسنیکا واکسین درولی وو. د ارمنستان ځواکونه نن پراخ پوځي تمرینات ترسره کوي. تر دې یو ورځ مخکې آذربایجان ته زرګونو پوځیانو په ګډون څلور رسنی تمرینات سرته ورسول. د ارمنستان د دفاع وزارت مرستیال ارمان سرګسیان وویل وروسته تر دې چې تیر منی ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې له آذربایجان څخه ماتې وخوړه، دا د دغه هیواد لومړی مهم پوځي تمرینات دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي دا تمرینات په ترشنبې دوام وکړي او پکې به 1500 عسکر، نږدې 100 ټانکونه او زرهدار ګاډي، یو شمېر الوتکې، دافع هوا او توپخانې نه کار واخیستل شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په مشرۍ 12 کسیز پلاوی ګډون وکړي. دا غونډه بل سبا جوړیږي. موسکو د دې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي. یوې پله د داخلي امنیت او ثبات خبره ده، او دومې د نړیوال پرستیژ خبره ده.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. خو د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیا بل څه وایي.
د امنیتی تړون یو هدف هم همدا دی چې موږ څنګه په کابل او په ولایتونو کې دغه فعالین وساتو.
د بلخ چارواکي وایي د نوروز د جشن لپاره ښه ترتیبات نیولي او دا ځل چې نوې پیړۍ هم بدلیږي دغه جشن په شاندارو مراسمو سره لمانځي.
انشاءالله سږکال به لکه د نورو کلونو په شان د نوروز جشن په ښه شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي او د غرض د کوړیا چار تفریحي خبرونه مه هېروي. د خزو په خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې ولې د یو شمیر کورنۍ نارینه غړي چې د نجلۍ لپاره د رایې باري یا مرکې لپاره ورزي ورسره ناسم چلند کیږي.
زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاق او د انسانيت کمواله دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان نن د کووید ضد استرازینیکا واکسین په اړه بحث کوي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې روانو هڅو موضوع ته. د مسکو په کونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په مشرۍ 12 کسیز پلاوی انګډون وکړي. د افغانستان د مرکزي پلاوی یو غړی ویل دی پلاوی کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزی په ګډون د ولسي جرګې رئیس، د یو شمیر ګوندونو مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی یو شمیر غړي شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پلاوی به سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ موسکو ته لاړ شي. ټاکل شوی بل سبا د پنځشنبه په ورځ د غونډه په موسکو کې جوړ شي. په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري، د دې ډلې مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کوي. په دې غونډه کې به د روسیې، چین او پاکستان پر اساس سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون وکړي. نور به له کابل د ازادي رادیو د خبريال په دې راپور کې وورو.
افغانستان د مرکزی پلاوی یو غنی د خپل نوم او غږ نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو سره د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوی نوم لا شریک کړ. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله، مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د جمهور رئیس غنی مخکنی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم، د جمهوري ریاست پخوانی دویم مرستیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي ګل مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې پچارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان د مرکزی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکزی پلاوی غړي نادر نادری، حبیبه سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار هغه کسان دي چې کمه د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي یو لوړ پوړی پلاوی به سبا د چهارشنبې په ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په مشرۍ مسکو ته ولاړ شي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی رسنیو ته په ریګلی پیغام کې ویلي یو شمیر سیاسیونو پرته به د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په یو دریز د غونډې ته ورشي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتو په استازولۍ به د مسکو غونډه کې زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جیلینیا پورټر د مارچ په 15مه دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه وبلله. هغې زیاته کړه دوی له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو همکارانو سره په دې بوخت دي چې د سیاسي جوړجاړي لپاره پرمختګ ګړندی شي او د دې بهیر دوام لپاره د دوی هڅې روانې دي. د مسکو غونډه داسې مال جوړیږي چې امریکا د افغانستان د سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ اجماع مهمه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د همدې اجماع د پیاوړتیا لپاره په ټکي کې د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل په لومړیو کې جوړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهشنبې په ورځ په یو خبر کې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې په روسیا او ترکیه کې د افغانستان د سولې خبرو کې دل د قطر پر روسیې بدیل نه بلکې د هغې بهیر بشپړوونکی دی. د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ کېږي. د دې غونډې موخه د افغانستان د سولې خبرو چټکتیا، د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او یوې معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کېدل بلل شوي دي. د مسکو غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ترمنځ کې خو د طالبانو په ګډون افغان حکومت او یو شمېر سیاسیون هم وربلل شوي دي. طالبان هم ویلي د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ به یو لسکتیز پلاوی د غونډه کې ګډون وکړي. په هغه څه چې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره مطرح شوي د افغانستان د سولې لپاره نوې طرحه ده. هغه څه چې د افغانستان د اوسني حکومت پر ځای یو موقت حکومت هم رامنځته کېدای شي. خو دا د جمهور رئیس غني د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې وغونډه کې ویلي چې که طالبان ټاکنو ته چمتو وي دی حاضر دی چې سبا ټاکنې وشي، خو د ټاکنو پرته به خپل ځای بل کس ته پرې نه کړي. یوازې له دې لارې چې ټاکنې وشي او د یو مشروع او سیاسي لارې واک ولېږدول شي.
بلی مننه کور ودان. بیا هم د موسکو کې د کیدونکو غونډې په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د ملي مصالحې اهلي شورا په موسکو کې جوړیدونکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. په دې غونډه کې لکه څنګه چې مخکې واوریدل د افغانستان د دولت د پلاوی مشر به عبدالله کوي او د طالبانو له لوري هم د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوي. په پام کې ده د موسکو غونډه بل سبا د پنځم بي پور از جوړشي. صالح محمد صالح د موسکو د غونډې په اړه په روسیا کې لمیشت افغان تحلیلګر شیر حسن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د موسکو دغه کیدونکې غونډه به د افغانستان د سولې د پروسې له چټکې دو سره مرسته وکړي.
د مسکو ناسته هم یو مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین ترڅنګ پاکستان هم برخه ولري. ایران ته هم دعوت ورکول شوې ده. طالبان به هم خپل دریز مخامخ وي، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریزونه سره وایي، سره شریک به کی او دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې چې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتي وي، که روسیې برخه اخیستې ده که نه ده، روسیا په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغه سیو بنسټپالو ډلو لاسته ورنشي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې تیانو ګویا هماغه سلوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویومو کلونو کې وه د تېرې پیړۍ.
ځینې باورونه دا دی چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه ماین دریز وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی.
ما د خدای د پاره یاد د لنډ رحمان بابا خو ډیر په ویل دي روسیا په امنیت په دغه کې دلچسپی لري چې د امنیت او ساتي لمخ د راتلونکو خزان مو ساتي د برفانه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفات باندې خپل سیاسي شتون څرګند کی او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیا تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې چې وه، فکر کوم دی دوی هغه نړیوال پرستیژ ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی. د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده او د دغه ستونزې په هواری کې به دغه سه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي او په دې نقش کې دوی دوه غټې دي، یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوه می د نړیوال پرستیژ خبره ده.
په روسیا کې میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسنو چې په موسکو کې د کیدونکو غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. د سازمان نن په یو خبر کړي راپور کې دغه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي لا هم په افغانستان کې د بشر د حقونو مدافعان او مدني فعالان له امنیتي لویو ستونزو سره مخ دي او د افغانستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان نن د مارچ میاشتې په 14مه نیټه یو تازه راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې افغان حکومت تر اوسه د بشري حقونو د مدافعینو او د مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. په دغه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې ورځ بلې ته د بشر د حقونو د مدافعینو او د مدني فعالانو نوې امنیتي ستونزې زیاتې او سختېږي. بخښنې نړیوال سازمان په خبره درې میاشتې وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو فرمان لمخې چې د بشر د حقونو د ساتلو په برخه کې چې کوم کمیسیون جوړ شوی تر اوسه یې کومه لاسته راوړنه نشته او دوی دغه کمیسیون تش په نوم یاد کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې نیوکه شوې چې تر اوسه د دغو افغان فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د حکومت له لورې کومه ځانګړې ستراتیژي نه ده جوړه شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت فیاند طارق قاریان دغه سازمان د راپور په اړه ازادي راډیو ته ویل چې دوی لاګواک سره مخ د افغان فعالانو لپاره ځنګړي امنیتی پلانونه لري.
کورنیو چارو وزارت مخکې له مخکې د ټولو مونږ هیوادوال او یا ځانګړې توګه د بشر د حقونو مدافعینو او مدني فعالانو د خوندیتوب خاطر باندې اقدامات ترسره کړي دي. که چیرې جدي ګواښ هغوی ته متوجه اوسېږي، مونږ له هغوی د اقدامات په خاطر باندې یا تدابیر په خاطر باندې هغوی ته مشورې په اساس د بل اړخ نه مونږ د جګړې په حالت کې یو او په دغه حالت کې هم مونږ کوښښونه داده
د اندېښنې په داسې مهال مطرح کېږي چې په وروستیو 15 میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، دیني علما او یو شمېر دولتي کارکوونکي ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم یو له دغو قربانیانو و. نوموړی د تیر زیږدیز کال د نومبر په 14مه نیټه په هلمند کې د مقناطیسي ماین په یوې چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت تل د دغو وژنو پړه پر طالبانو اچولی، خو طالبانو بیا دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا د بشر د حقونو څار نړیوال سازمان هم د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او د افغان حکومت پر جدي پاملرنې ټینګار کوي. په استرالیا کې د دغه سازمان د رهبری بورډ غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو خلکو خوندیتوب پر منتخب حکومت د دوی حق دی او باید افغان حکومت ورته پام وکړي.
دوی سرل د دې چې ډېری کمیان او کاستیان لري چې د دغو خلکو هغه ژوند ته جدي د ژوند ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو داسې جامعه ولرو چې په هغې کې د بشر د حقونو مدافعین، مدني فعالان، ژورنالستان ټول خوندی ژوند ولري او د دې باعث وګرځيږي چې د نور نه خوالو مخنیوي وکي او د دولت په هغو فعالیتونو باندې کره کتنه ولري.
خو د ولسمشر د ویاند مرستیال د وخان میناپال د دغو نیوکو او انتقادونو په ځواب کې وایي افغان حکومت د هر افغان وګړي د امنیت د خوندیتوب مسول دی او په دې اړه اقدامات شوي دي.
د هر وګړي مسؤلیت دغه د ځان او مال ساتنه ده، د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی، په ځانګړې توګه د بشري حقونو د فعالینو، مدني فعالینو او رسنیو. د امنیتي تړون یو هدف هم همدا دی چې موږ څنګه په کابل او په ولایتونو کې دغه فعالین وساتو، د دې لپاره چې دي اقدامات شوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلی چې د 13 سپتمبر له 12 نیټې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې، تر دې دمه د هدفي وژنو په لړ کې 12 د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي وژل شوې دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل،
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخ کې،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکارو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو
ټکوره، پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
ترازون کوڅو ورځو دیار لسونه نه ویوم هجری المریض کال ختمیږي او سره سم 15 هجری المریض پیړی هم پیلېږي. د ازادي رادیو ځان غړي خبرونه د نوی پیړۍ د پیلېدو په مناسبت مهیلوي. د هر مریض کال له پیل سره سم په بلخ کې د نوروز له مشهور جشن څخه لمانځنه کیږي. تیر کال د کورونا وبا په دلیل په بلخ کې نوروز جشن ترسره نه شو. اوس د بلخ ځایي چارواکي وایي چې 14 مریض کال به د نوروز جشن په شاندارو مراسمو اول منځي. جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د 1909 نیم لمریز کال ختمېدو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، د بلخ ځایي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. تیر کال د کورونا وایروس د شیوع په دلیل د نوروز جشن په بلخ کې ترسره نه شو. خو اوس د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال ته محمد سهو ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 لمریز کال د نوروز جشن به د کورنۍ او بهرنی میلمنو په ګډون ولمانځل شي.
فرهنګي کمیټه د اطلاعات فرهنګ ریاست پورې اړه لري، د خپل کارونه بشپړ کړي دي. د ښار د واټونو لپاره ځانګړي شعارونه او د ښار د تزئین لپاره په خپل برخ کې اقدامات کړي دي. د مطبوعاتو د تنظیم او د خبري پوشش لپاره خپل ترتیبات نیولې دي. نو ان شاء الله سکل به د کدی نورو کډونو په شان د نوروز جشن په خیر شاندار مراسم سره منځل کیږي.
د ساهو په خبره چې د راتلونکو نوروز په جشن کې به څه باندې 1500 کسان ګډون وکړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر بنسټ چې حضرت علي ته د منسوب زیارت څلور لوري په څراغونو پوښل شوی او د زیارت د اطرافو ګلدانونه هم نیوي شوی دي. د بلخ امنیتی چارواکي هم وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ګډون 4000 ځواکونه توظیف شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې سر له اوسه د مزار کابل، مزار جوزجان په لویو لارو او همدارس د نننه په مزار شریف ښار کې د امنیتي ځواکونو ثابت او سیارې ګزمې پیل شوي. هغه زیاته کړه،
ما هر روزی که بس سال نو نزدیک میشه ما تدابیر ما ویژه‌تر و بهترتر میشه. قطعات ما، قطعات 88 امنیامه، قطعات خاص پلیس، اینا همه به شکل ویژه آماده رزرو هستن.
هغه کسان چې د 14 لمریز کال د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره لانور ولایتونو راغلي هم په مزار شریف کې د امنیتی تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کوي. درشکلان احمد فیصل قاسمی د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ اوسیدونکو دی. هغه داسې وویل،
په بلخ ولایت کې د نوي کال په شپو ورځو کې باید امنیتي تدابیر ډیر زیات شي، ځکه چې د ټول ولایتونه بلخ ولایت ته د نوروز یا د نوي کال منزل لپاره خلک راځي. نو نه باید چې د کوم امنیتی ستوندو سره مخامخ شیدوی.
نوروز د نوی کال د لومړی ورځې د رسیدو په پلمه د خوښیو د لمانځلو جشن دی چې لا په خوا زمانو په میراث پاتې دی، او هر کال د پسرلی په لومړی ورځ حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډی په پورته کولو سره پیلیږي او بیا تر څلوېښتو ورځو دوام کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو اصلاحات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ولې په افغانستان کې د یو شمیر کورنۍ نارینه غړي له هغو مرکچیانو یا رایبارانو سره چې د نجلۍ لپاره د مرکې لپاره ورزي ناسم چلند کوي؟
کله چې د جنۍ د کورنۍ نارینه غړي د جنۍ لپاره راغلو رویبارانه په وړاندې ناسم چلند کوي، یو علت خو زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاقو او د انسانیت کمواله دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنۍ کورنۍ غواړي د خواسګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لوی او خپل بې ځایه مهموالی ثابت کړي.
د ازادي رادیو د خزو لپاره د ځانګړي خبرونې یو برخه وه. بشپړ خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو له بلې د ګوړې اچار تفریحي خبرونې سره مه هېروئ. په افغانستان کې مازیګر څلور بجې او شپږ ویشت دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. او سمې و نړیواله موضوع ټاکل شوې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا ورسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د هغو اندېښنو له کبله چې په یو شمېر کسانو کې چې دغه واکسین ورکړل شوی و د وینې د غوډه کېدو پیښې رامنځته شوې د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. نور به د ملالۍ بشیر په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د اکسفورد په هنتون په همکارۍ د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو از ترازینیکا څخه د استفاده نه دروي، خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسین ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټې جوړوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټې جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته، نو باید دا واکسین وکارول سي. د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې، جرمني او ایټالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله. وروسته پرتګال، اسپانیې، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ. که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي، خو د مارچ په 14مه د دوشنبه په ورځ هالند هم لکه آیرلند، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه. اروپای ټولنې د فایزر یا بایوټیک، مودرنا، استرازینیکا او جانسن ان جانسن واکسین تایید کړی دي، او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري. د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سې شنبه په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپای ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقه تر رسیدلې دي. د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده، او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنکړي، خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز. وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی. انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي. د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر نه واکسین کېدل ښه دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووېډ 19 مخه نیسي او روغتیايي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي. په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي، په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي چې د کورونا وایروس وبالا تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي خبرونې مه هیروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د غراز د ګوړې اچار تفریحي خبرونه په افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته پام وکړئ چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې بيغونډې ته وویل ک طالبان هم د سبا هم انتخاباتو ته حاضر وي دوی تیار دي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د بهرنی سیاست لومړي ټوبونه او د هیواد د ډیپلوماسي په دستګاه کې د اصلاحاتو په سیمینار کې ولسمشر غنی دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته خپل ځای ناشې ته د واک لیشته چمتو نه دی. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوې ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپل وخت دی پیښ پاړه وویل
هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان.
پښتون بند ته هرات له شاره ختیځ لور ته نږدې 40 کیلومتره لري په کار خو لوسالی کې دی. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمری پلمن کې بریټ شوې ده. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسول عبد الله ملنګ اساجی راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو پاړه وویل
شهید دو نفر
دارن زخمی هم شهید دو تنمو شهیدان دی او شپش نور تپیان دی. حکمت ویلی دی چه دا کار دا طالبانو دی. طالبانو ویلی دی چه دوی دا حمله ندکره. ده هرات خوانه شاروال غلام حضرت مشفق او ده شاروالی شپش نور کار کون که دی 15,000 امریکای دالارو در رشوت پتور په نقدی جزا او بند محکوم شول. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. دا درې سره لوبي د متحد عربی اماراتو په ابو ظبي کې ترسره کیږي. د امریکا متحد ایالاتونو د برما پاول تورن کړ چې له سولې سو مظاهرچانو سره واشيانه چلند کړی دی او ډېر کسان له ینګون شاره د امنیتي ځواکونو د بد چلند له امله وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په ټوکیو کې د برما پاول دوی ورځې وروسته تر دې وغنده چې له اعتراض کوونکو سره د امنیتي ځواکونو د خوډ پر مهال لشت تر لشت څلور بیا کسان وشل شول. تمره چې د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب د برخې متخصصان نن د استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د استرازنیکا تر واکسین وروسته د وینې د غوټه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ارمنستان ځواکونه نن پراخ پوځي تمرینات ترسره کوي. تر دې یو ورځ مخکې آذربایجان ته زرګونو پوځیانو په ګډون څلور رسنی تمرینات سرته ورسول.
او مخې له دې چې اونې زو خبرونه ته ور ورسیږي پام وکړي سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د فرا ابو مسلم فوتبال لوبډلې د کندهار د سولې جام اتلولي وګټله. د کندهار د فوتبال فدراسیون رئیس نصیر رحماني نن ازادي رادیو ته ویل چې د کندهار د سولې او بخلاینې جام فاینل نن د کندهار اتفاق او فرا ابو مسلم د لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې د فرا د ابو مسلم لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. د خغلی رحماني په وینا د فرا ابو مسلم لوبډلې په پایلوبه کې د لوبو تر مساوي کېدو وروسته په قانوني وخت د پنالټي شوټونو په وسیله مقابل لوبډلې ته مات ورکړه او د اتلولې مقام ترلاسه کړ. د غسیالۍ چې یو ونی وړاندې پیل شوې وي د کندهار اتفاق لوبډلې څخه صابر حمیدی د یاد جام د غوړ لوبغاړي په توګه اعلان شو. همدارنګه د فرا لابو مسلم لوبډلې څخه مصطفی افشار د فاینل لوبډلې د غوړ لوبغاړي جایزه واخیسته. په فاریاب ولایت کې د کروش سیالۍ نن پای ته ورسیدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت د ولسوالیو د څلور شپېته ورزشکارانو په ګډون پیل شوې وي نن پای ته ورسیدې. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو موخه د دغه ولایت منتخبې لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل په ګوته شوي. د سیالۍ په پای کې لس غوره لوبغاړي وټاکل شول او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې او ایټالوي کلب یونتوس نامتو لوبغاړی کریستیانو رونالدو د فوټبال په تاریخ کې غوره ګول وهونکی اعلان شو. د ورزشي ویب سایټونو د معلوماتو پر بنسټ برازیلی لوبغاړی پلا استورا چې تر دې وړاندې د غوره ګول وهونکی لقب اخیستی و د رونالدو تر بریا وروسته ورته مبارکي ورکړه. د رونالدو د ګولونو شمیر 270 ته ورسیده او تر دې وړاندې پلا استورا په 200 شپږ سلویخت ګولونو د غوره ګول وهونکي لقب اخیستی و.
نیمه نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلې د مرکه کوونکو سره د غېد کورنۍ ناسم چلند دی په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلې د مرکه کوونکو سره د غېد کورنۍ ناسم چلند دی یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفکیږي همدا شنې د لور غوښتن کې هم ورته خنخ کاری او په ورین تندې هر کله نه کوي خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نور خزینه او قریبانو له مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم د سره تړل سوي دي چې لزانور اخوته بل اخته یعنی خزینه وته او خزینه تړونته ډیر ځای نه پریږدي متاسفانه
کدی وینځلې کورنۍ د هغې له غختون کو سره ناسم چلند وکړي نو د لور په راتلون کې ژوند بي اغیز چوي
د جنی پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دزوالي او د خشونت په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه لمنځه یوسو
اول پرې پوسو چې دا دودونه بد دي مضر دي د انسانیت د قانون او د اسلامیت خلاف دي
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولي پښتنې ځواب کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي
ولخص ګرم خو اوس مکرر رزیم خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي پروسه کال یو ځل مکرر خلک راغلی وو مرکی لپاره خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکم اولی د دروازې شا درولی وم بیا وروسته چې راغلم کیناسته خو ډیر ورسره بد چلند دی وکم زما کورنۍ د مغی ورځ نه نور پیخي مکرر نه درغلی او یو ځل فقط راغی
دا شپنه مو چې د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپل خوخي غوښتن کې له لاسه ورکړي شپنه وایي غوښتن کې نور هم راځي خود دې د خوخي کسان نه دی د هلمند ولایت اوسیدونکو نګارو بیا د خپل لور د خسرګنۍ په اړه وایي چې د دې په خبره لور سره یې ناسم چلند کوي نګارو ل خپل لور سره د هغې د خسرګنۍ د ناسم چلند لامل د مرکی په وخت کې له هغوی سره خپل ناسم چلند بولي هغه اوس هڅه کوي چې د لور ل خسرګنۍ سره یې اړیکی خیشي نورې خبرې به د نګارو ل خلی واورو
چې زما لور باندې ته ځکه مرکره غلې دی ولکه مې ورته د څه کتلې لکه خاشه چې شې د هینو تاس پر غلې هستې زه به بالا درته چپلوسیانې کوم وړه مالیانې کوم چې زما لور کوي که سره یې مکوي په چې شې درته دغه یم محتاج یم شکر دی زمن مې شناخت لري هر څوک زموږ ښکاره راځي هر څوک زما لور رانې غواړي نو داسې خو نه ده چې ټکه به بالا ستاد چپلوسي کوم
په افغانستان کې ډېر شمیر ناوړه دودونه شته چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لویو لاملونو څخه بلل کیږي چې یو حمله د غدودونو څخه پرنجونو لمرکه کوونکو سره د هغوی د کورنۍ د نارینه وغړو ناسم چلند دی کچه هم یو شمیر کورنۍ ل ناسم چلند سره سره بیا هم د انجلۍ غختونکو سره خپلوي کوي خو دغه خپلوي بیا د نایو په ژوند باندې باندې اغیز لري د ریپورتونو پر بنسټ د انجلۍ د کورنۍ ناسم چلند کله کله د انجلۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځي زرګولاراته د خپل ورور د خسرګنۍ کیسه کوي چې د دې په خبره د ورینداري کورنۍ د هغې د غختنې یا مرکی په وخت کې ل دې سره ناسم چلند کړي وو چې اوس یې ترمنس اړیکې خې نه دي
مشرور مته دا یو جلی خو خیدله په خاصګاری چې لاړ موږ سره ډیره بد رویا وکړله بیا رور راغې پاولې کې چې غواهلې چې دا سوک ته سوک راغلی دی په جګ आवाज خبرې کولې موږ بیا واورې دی ول دا ست راغلی دی او موږ دا جلی وکړه و زمونږ ورندار د موږ سره موږ ته ډیر خوشاله موږ سره خره بیا کې خجلې اما غي خلکو سره رفت آمد نه لرو خو خاطرات نه لرو موږ سره ډیره بد رویا
نورانی هم یو له هغه نارینه و څخه دی چې د لور او خور لپاره یې مرکه کوونکې نه خوخیږي هغه وایي د خپل قام پرته نور چاته لور نه ورکوي
اری بار چې دای دې دوستۍ په خاطر یو کور ته ورزی مثلا ورته وایي چې یا لور را کا یا خور را کا یا ورېرا را کا په هغه کورنۍ باندې دغه خبره بدلهږي او بد تاثیر پکوي او ریبار ته وای چې مثلا ته دا په مواردو باندې بیا زمو قرار نه شي او بد چلن ور سره کوي او موږ چې دوستی کوو په خپل خپلوانو کې کوو نه دی بل کوم ولا سره.
نکاح په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو یو اساسي طریقه ده او د اسلام ستر پیغمبر د نکاح کولو لپاره ډېرې لارښوونې کړې دي. مولوی عطا الله فیضانی وایي پر مسلمانانو لازمه ده چې پر لور یا خور مرکه کوونکي سره مناسب او ښه چلند وکړي او آن د اسلام دویم خلیفه د خپل لور لپاره خپله مرکه کړې وه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبات حضرت عمر رضی الله عنه په غیرت او په شهامت او په سخاوت کې په ټولو کې مشهور و. کله چې هغه خپل لور لپاره یعنی درې ځلې ورځي د خپل لور لپاره خاصګاری کوي نو په کار د مقتص لپاره هم لکه څنګه چې د خپل زوی لپاره ګرځو چې هغه جلکی پیدا کو خد بادیانه ته دیندار او تقوا او عفت او با حیا جلکی پیدا کو په کار د حتی چې خپل لور او خپل خور لپاره هم همداسې با حیا سنگینه با تقوا او با دینه با عزت یو ځوان پیدا کو هغه ته په نکاح کو.
کورنۍ د ټولنې یو کوچنی برخه ده چې کوچنۍ ټولنې هم بللی شو. ټولن په هان تل د ټولنې د اصلاح لپاره د کورنۍ اصلاح اړینه ګڼي. د دغه وړې ټولنې هوساینه او خیرازی په لوی ټولنې مستقیما اغیز لري. ټولن په استاد ضیاء الحق شمس وایي د ځینو کورنیو ناسم چلند له مرکه کوونکو سره د هغوی په ذهنونو کې بدې خاطرې جوړوي چې دا بیا د دواړو خېخو کورنیو منځ کې د واټن لامل ګرځي.
د نارینه او ښځینه اړیکه په دغه سنتي ټولنو کې په داسې بیلګو راغبرګیږي او څرګندیږي چې هغه بیلګې نرمې نه دي یا کیفي نه دي، هغه محض دي، یو ډول وچې او غیر منطقي دي. دواړه کورنۍ خوابدي کیږي ورسره او د خوابدوی لپاره دواړه خوا دلایل لري، اما دې ته ډیر نه متوجه کیږي چې دغه دواړو خواوو سمون اصلا د عرف ناسمون ښکاروي، ناسموالی ښکاروي. باید وپوهیږو سره چې زموږ ټولنیز تړونونه په یو برخه کې چې سنتي او پخواني دي هغه ډیر منطقي او معقول نه دي، زموږ په ژوند منفي اغیزې پرېښودی سي. بناً څو هوښیارو انسانانو ته چې هغه معتدل او عاقل او اختیارمن انسانان وي، اړتیا ده دغسې تړونونه سره اسانه کولی سي.
تاسو واورېدل چې ځینې افغان نارینه د مرکې په وخت کې د خور او لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره خلک دغه ناوړه دود خوښوي یا یې نه خوښوي دا به د عامو خلکو په خبرو کې واورو.
څوک چې د یو چا کورنۍ ته په جرګه په مرکه باندې ځي، د یو چا خور لور او د ماما د لور په جرګه، نو د دوی باید عزت وشي. نور د نصیب او د قسمت خبره ده، د ازل لیک ده چې چا سره وهل شوی وي، نو هغه د قسمت پورې تړلې خبرې دي او باید د دغه کسانو ډیر درناوی وشي او ډیر عزت وشي. د کومه دار او د شرم خبره نه ده.
نوم می فرید د خوست یو تنځوانی ما ډیرای کسان موږ ته د رشته کول لپاره یا د دوستۍ د پیدا کول لپاره چې موږ سره د دوستۍ وکړه غلې دي، لیکن موږ ور سره ډیر خسلو کړی دي، ځکه او ممکن دغه زموږ کور او عادت چې موږ تاسو باید دغه د دوی سره خسلو وکړو. شته ځینې ټولنه کې دغه اور عادت شته چې ځینې کسان د دوی کورنۍ ته ورزي غي سره بد سلوک کوي، نه یو څوک چې د ترزي باید ته خسلو وکړي، ځکه دغه خور لور کته سم ور کوي، نو خو بیا باید دوی نه هیله بونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به زمنګ مرکه د ناوړه دودونو په وړاندې د غورزنګ له مشر خان ولی عادل سره واوري چې وایي د ناوړه دودونو د لمنځوړلو لپاره باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو لاسرسي د تعلیم ته زیات شي. عادل سره په سر کې دا راته وایي چې ولې یو شمیر کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، د دې لامل څه دی؟
کله چې د جنۍ د کورنۍ نارینه غړي د جنۍ لپاره راغلو رویبارانه په وړاندې ناسم چلند کوي، یو لږ خو زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاق او د انسانيت کموالی دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنۍ کورنۍ غواړي د خواسګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لوی او خپل بی ځایه مهموالی ثابت کړي. دریم ز فکر کوم ځکه د جنې کورنۍ د خواصګارانو یا ریباران په وړاندې ناوړه چلن کوي، سیدی غواړي ریبارانو یا خواصګارانو ته وخی چې ګواکې تاسو موږ ته محتاج یاستی. او څلورم فکر کوم دا بی ځای غیرتونه دي، یعنی یو شمیر کورنۍ متاسفانه اوس هم په بی ځای غیرتونو کې راګرځي، او کله چې د دوی خور یا لور ته ریبار راسي دا ورته بد ښکاري، په داس حال کې چې که ریبار را نسی به دوی دا بد وګڼي. زما په نظر باندې
عادل صاحب، که کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي د دې اغیزې به د لور په راتلونکي ژوند څه وي؟
او له شک پرته د لواده مخ کې کله چې د جنې کورنۍ د هلک له کورنۍ سره هر څومره بد چلند کوي، ولو دا د کوژدې مخ کې وي یا د کوژدې په ترڅ کې، دا په افغاني ټولنه کې هلته چې سترې کورنۍ دي، یعنی هلک له واده وروسته هم تر ډېره په د مور پلار سره ژوند کوي، د جنې په ژوند ډېره منفي اغیزه لري. یعنی د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د ځوالي او د خشونت په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري. نو زه هم امید لرم چې د خواصګاری پر مهال کله چې یو جنې ته خلک خواصګاری ته راځي، د جنې کورنۍ باید د هغو پر وړاندې ډېر له نرمۍ، ډېر له اخلاقو او ډېر له انسانیته کار واخلي.
عادل صاحب، که په پای کې دا راته ووایاست چې څنګه کېدای شي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو مخه ونیول شي؟
موږ هغه وخت کولای شو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رواجونو، رسم و رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه شو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه شو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا و آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کړو. درېیم، حداقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي او په ورځني ژوند کې عملي نسي.
اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د نارینه و لخوا پر نجونو د مرکه کوونکو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
پګوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه. او کدا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې سر په خپل طرف را وګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیستې وه.
د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي.
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی، د لوړ زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 362 څوکیو برخه اخیستې وه. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه که ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شانداره کړې وه او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکیو ارمان کوو چې که ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري نه وای لیدلې. د شورواو د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کېناستو بې غمه دي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د برطرفۍ او مقررۍ لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررۍ لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي، او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر راکوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بارو بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې پکرند هم نشي پورته کولی، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطر ډار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي 15 نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یو ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولګله
نسب یو غږی کم دی
والي
ازکه چې کارپو صاحب دا یو ونی واده کوي خو رازینه نن بیا دراتلو ویل دي ګوند را به شي ان شاء الله
د خبرونه د ناشر نه وخت نه شي
نسب لا یو ورځ بلم لرو و به شي ان شاء الله
والي بل متخصص نشته
نه دا چرګو دا ګیم دا یو متخصص دی ازکه چې له هالنډې په دې برخه کې ماستری راوړی دی
له ماستر کته کوم څوک نشته
نه صاحب دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه نه کوي ته د متخصص پوښتنه کوي اوس هم چرګ او هګۍ اوس له بهر راځي
کنه وی موضوع بدله کا
صاحب دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې لام دی عمل بدلوم چې کارپوهان وده کوي او راځي نه
ته کوشش وکړه چې نا وخت نه شي
خ صاحب بلې اوري لغرمی رادیو څخه مې تاسو زحمت درک صاحب هغه د چرګو د اګي پاکلمی چې مرکه در سره کوله صاحب تا ویل چې اوسه دروسه درزم کار درته پیدا شو؟ نو صاحب دا به څنګه کو؟ د خبرونه د خبرولو نه وخت کیږي. یوازې هم دای ته نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې اگی اگی ده او هر څوک پیژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستری لرئ، ډېری خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، کنه وخت هم راشي پروا نه کوي، خو چې نن راشي. سمه ده، مننه، د خدای په امان. لغرمی رادیو نه کګه وګه خوګه زحمت درکوم.
سلام، لکګی وګی خوګی دې څه مطلب وو؟ پوه نشوم.
صاحب، کګه وګه خوګه می نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کګه وګه خوګه جلبی ته وای، هغه چې له اوړو جوړیږي، په غوړو کې سری کیږي او په شربت کې خوږیږي.
ها ها، دغه د بازار جلبی یادوي.
هو،
دا نوم چا پیخی؟
کوم پوهان به خیوی؟ پلار می پا ما که خوده.
سایده، خنوم دی، خدای دی خکی.
نو سایب، چه وقت رازی؟
موضوع چه شده؟
موضوع خمی در طویلی ده سایب، ده چرگ ده اگه پا برا که معلومات دی.
خواه خبره ده، خو ما ده زن ده اگه پا برخه که ماستوری کرده، او ده زن او چرگ اگه ده زمکه او آسمان قدری توفیر لری و خوری.
خدا با مو وقت را طویلی وی، سبا تخبره و نخبریگی.
او بخواه چه پا ما پوره را نلری، آقا ده تاسه کرده، ده خدای پا ما.
اوف، اوس با چه کوم؟ سبا تخبرونه باید ولیگم. زه ده دفتر لپیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفی کم. چوگی پیژنی؟ خواهی ده معلومات داغه ماسترم زیاد بی. پرونیم چه تا ده زری او تازه اگه تو پیرونه ور خودل، او هر اورز یو تلای اگه هم خوری.
دغه پرک شیرم باورې
د کار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول د کار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي د کار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي وای چې بیا یې درته ښه جوړو د کار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریاخیل رانا اوزه هوسه حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
تیرے جدرے قدرے دیو وہ پسے بجی جدرے قدرے شیرین مارچ تیرے جدرے قدرے دیو وہ پسے بجی جدرے قدرے
خبر نہ دل رفتار Yeah.